په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخپل اتباو غوښتي چې د کابل لګنګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډېر تګ را تګ کوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لوري د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات اوس ډېر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلی. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلوماتو ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بنده کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قمندان راډیو وه. دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ماشومانو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. طالبان وایي واشنگتن له افغانستان سره بشری مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشري نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوی حکومت به لمرستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشي شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د درېو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناډایواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمرین نن ازادي راډیو ته ویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړ وو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمري وویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه لارین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و، د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ وویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلي چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلي چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې په کابل کې له غنګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګ راتګ د خلکو تګ راتګ ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل اتباع د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 دېرشمه پای ته ورسېد ایستلي، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو اتباع تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د اتباعو ته د وتلو زمینه برابرول په قطر کې د طالبانو له استاد سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د وهای تیر 2 ورځې کوربنه و. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباع د مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لرې وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپل وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لرې وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حملې هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپله وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګې په وسیله یې تیره جمعه د کندز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یوه جومات ترسره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو، هم یوه ځانمرګې حمله ترسره کړه چې پکې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زی د سیاسي چارو له پوه حکمت عظیمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د برید ډېر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یاد کړل دا هغه ځایونه دي چې امریکا او نور هیوادونو د خپل اتباعو دپاره ټاکلي دي چې تر څو وکولی شي دلته دوی واوسیږي او د هغه ځای څخه کوم د انتقال کوم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي، تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلی ده چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخصه انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره اوس هم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دوهمه مهمه مسله دا ده چې په داخل طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري، هغوی هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
دا چې امریکا د اندېښنه خولې ده، آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره منل چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې د اندېښنې راپورته شوی کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډېر بد حالت ته روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیر جوړ نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلی دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش په خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملات په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید وزي هغه طالبان به بالاخره مجبوره کیږي چې تاسیس مرسره حمایت وکړي. اگر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کړی هغوی به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسیس مرسره همکاري وکړي، په شمول د امریکا د یو بیا فوزي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې چې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو قوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریکاو په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بریتانیا اتباعو ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هېواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به یې د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هېواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه انتړل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. دا اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځه تلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي، دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمي را رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ یې خوارځواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. ښاغلی عبدی چې د یونیسف له سیمه ییز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندھی روغتون ته تللی وایي د خوارځواکۍ په څانګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. اسهال، شرې او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤول هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندې کړي دي. د ښاغلي عمري په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړ و چې په بندېدو سره یې په ټول هېواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت چې دا یو غیر سیاسي وزارت ده، باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نه شي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحیح سازمانونه، نور خیریه سازمان، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپل په خپله پرېکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ورباندې وکړي، د افغانانو سره د خپلې مرستې ته دوام ورکړي، خپلې مرستې دې نه بندوي. چېرته دوی خپلې مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخ شو چې د هغه ناورین پړه به هم دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
14 میلیونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره له نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړي خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له امله یې ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
له تیرې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې ستر بدلونونه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اندېښنه ښودلې چې له تیرې یوې نیمې میاشتې نه په زیاته موده کې له کله چې طالبان په ټول افغانستان واکمن سوي، اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کمیټې په خپل یو تازه خبر سوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کې ځینې خبریالان آن وزل سوي چې په خبره یې دې کار نور خبریالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یوه برخه کې ویلي وروسته له دې چې له 70 سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله وتړل سوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبریالان له هېواد څخه بهر ووتل، اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه ټیټې کچې ته رسېدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډېره تر سترګو کېږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډېرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو څرنګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیاره او ناڅرګند برخلیک په لورې د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولی. رسنۍ محدودې شوې او دا سانسور دوه ډوله دی، یو دا چې خبریالانو خپله ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوې محدود ګرځول کېږي.
ځینې خبریالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډېر نور خبریالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لورې د وهلو ډبولو تر څنګ د 3 ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډېر اندېښمن دی.
لبد مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبریالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلي دي دوام ومومي، د رسنیو ډېرو کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبریالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
له رسنیو سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د زموږ مسولیت ده او موږ همیشه کوشش کړی ده چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کو، او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پرېښې دي. همداسې د ځینو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسولین ټاکل سوي دي چې هغوی هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات له رسنیو سره شریکوي.
ښاغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خپرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30 سلنه رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسؤلین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسؤلین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه، بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان راډیو وه او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وخته بخنه غواړم وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او ډېرو خبریالانو هم خپل کارونه پرېښي دي. نور په دې رپورټ کې
له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پرې محدودیتونه وضع کړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مجری مسول عثمان ساحل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکا ټینګه کړې، نو ورسره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړې ده. نوموړی وایي د یاجي راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وایي طالبانو اوس د راډیو په ودانۍ کې پوسټا جوړه کړې او خپل جنګیالي پکښې کې ځای پر ځای کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوستل، له هغې مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل، هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چې ول هغه یې هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه ووهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړئ. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم یپیم راډیو په 2014 کال کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې خپرونې پیل کړې چې د یادی ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونې کولې او د یوې ښځې په ګډون 14 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولې. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دې فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم دا راډیو د دوی له لوري تړل سوې ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راډیو د دوی اوس اړولی جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشوره د کاروان شاید تیمی پیل نزیز لا کاروان دا دی اغ راڈو دا دی کاروان غق پنا مو دا راڈو مشوره دا مونگ نت روسا مونگ را خیشه دا شخصی کلی مو دا نمو دیتا ور کلی دا دیتا موز دا دی پیل تایت یکی سی دی وزارت خواه کم ادایت وسو تای در کون نمو مونگ شخصی کلی دا نمو را خیشه دا دی وزارت ادایت هم توجیه دی.
بلخوا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د جراوت غږ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو یې لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یاجي راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویلې څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو جهراوت ولسوالۍ ونیول، نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر ننه پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی چور سوي وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایل و، برقي وسایل و، نشراتي وسایل و، موږ ته نه دي راکول سوي. د دوی په واک کې دي. د دوی نیمو یا درې میاشتو په تېرېدو سره زموږ نشرات بند دي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوښښ کوي تر څو افغانستان پرېږدي، د مختلفو لارو کوښښ کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار به چې نوې ایران شوې کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دې تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه وچلېږي. ډېره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغې دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغې سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغسې زمونږ معاش هم پاتې دی دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغې عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه. دوم
السلام علیکم رور الحمودین ما کودر نه میزنګ واخره دل ته بازارونه ډیر زیات خراب دي نرخونه جک شوی دي موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وغوښته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه یې هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مهیروي د ماشومانو لپاره او ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس به احمد تکل ته ور کو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم نن دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی. د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یوې لنجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ او د ګرجستان د پخواني ولسمشر مالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي ډاکټر په یو ټلویزیون مرکه کې ویلي دي چې د ساکاشویلي صحي وضعیت په خرابېدو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلاخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي مشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دا واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د په لومړیو څلیر ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
ډیر لس واکسینونه لرو چې دا ډیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین کې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولای شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کی، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح اسایتس ده، نو هغه آرترایټس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر 2 کلنۍ پورې 2 دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي.
دغه لومړۍ ورځ باندې 3 واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم 2.5 میاشتنۍ ته ورسېد، دریمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم 3.5 میاشتنۍ شو، نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم 9 میاشتو ته ورسېد، بیا په 9 میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر 1 کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي، دا ماشومانو ته تطبیق کیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم 1 کلنۍ ته رسیږي، نو د 1 کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي. په دې عقل تاسو څه وایي، آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمبی ټوټې ور باندې کیږي. او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري. بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او دغه درد او نارامي د دې سره بیا قرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا پاغي باندې په ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د اتلس کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي، خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندوار دي نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د اتلس کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې ته واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو دپاره لکه وهڅوي تر څو د دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلونه راشي او هغه مثبت ذهنیت په کې هم را پیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. مدد
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو
کې لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واګه به دغه شي.
خالو نه واړه شنو خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا حس به تکړه حس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ماته ډېره دلچسپه وه، زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. دې راته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وه چې په دوو نفره به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندر کې هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي او ډیر فقها تیر سوي دي.
نن امدا موضوع چېرو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیای د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانیستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده و اندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادری کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان، کندو د هلمند هم همچنین یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوهجات ډیر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو واکه زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بله دا مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر او هغه و د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه یې جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پیشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه غچې وي، دا ایسي چې وي نه دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورتې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سی دا مستی دی، جوارای دا، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر دا، نو دغه شیان دی دوه رقم کورتې سیاو لمستون جوڑوی سی غر اوغنی کرتی او یاو کدتی سی لچکین جوڑوی اخا دا وچ کرتی کچوری کرود جواری که اخا لارشی سر خورد که نو اغا بیترین غذا دا سی زیر غوڑی پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا دوری مایده که اغا کرود پی باندی وچه بیتر دی اغا مزاو گرسی لسل پلاو سر دی اغا یاو دی کرود که جوارای نوم لرید.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تل یې د جنګ جګړې خبرونه اورېدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدنی آثار چې دی دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي، دغو تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالېږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اړه کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهورې ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرج وو، چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دیشو ولسوالی دی، دی سوچ په سنسکریت کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه، چې د دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه یادونه وکړه، په دې اکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو که غره ته ووایه چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی، چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خفه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وځي، دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي انداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر شنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نشو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوای چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمینداورو، او خپله بودا چې دی خپل هم دادا ساکانو څخه دی. قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجرې پېړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشم سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداورو. لومړی غزل د
د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند زمینداری لومړی سقینامه د زرغون خان درزی د هم د هلمند
په هلمند کې چیرې ځاګه د تاسو ډیر زیات خوښتي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، پاکستان، پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ دا ټول، او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلې د هلمند سیمه دی، هغه د سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړی ده، هغه د خوښۍ ټکی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
زانو نتره قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان پرو نور نورانو زوی چی زانو نتره قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان پرو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو Thank you.
جگرونا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگرونا نور سن جوڑی گی دالن کرونا بنگ دان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو رازے چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور